دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شاو آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنونکو، زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. څو ورځې وروسته تر هغه چې پاکستان اعلان وکړ د ملا برادر په ګډون په طالب مشرانو د امنیت شورا بندیزونه عملي کوي، د همدغه ملا برادر په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د طالبانو سیاسي مرسیال او دغه ډلې د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو جګپوړي هیئت په مشرۍ د پاکستان په بلنه هغه هیواته روان شوی دی. د پاکستان حکومت تر دا مهاله په رسمي ډول هغه هیواته د ملا برادر سفر تایید او یا هم رد کړی نه دی، خو یو شمیر مطبوعاتو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې ملا برادر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په بلنه د افغانستان د سولې په حق له د بحث لپاره اسلام آباد ته تللی. سهیل شاهین هم ویلی دی چې ملا عبدالغنی برادر به په وروستیو جزئیاتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د ولسی تګ راتک او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د یک ولسوالۍ په ودانۍ باندې موټر بم برید شوی. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده امریکا غږ ته وویل چې دغه موټر بم برید تیر شپه 3 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ په ودانۍ شوی. په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. جمعزاده زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم پراخ بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د افغانستان د دفاع وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې په غزنی کې د افغان ځواکونو په ګډ مرکز طالبانو په برید کې 3 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د پنشیر سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو پولیسو عملیات له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې دي. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی امریکا غږ ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه د پنشیر په مرکز بازار کې شوي دي. دغه په وینا کله چې د پولیسو ځنګړي قطعات د ښاغلي کریم د نیولو لپاره د ځمکې احاد لارې د پنشیر ولایت ته ورسېدل، د سیمې د وسیدونکو سره په نخته کې ښکیل شول. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د پنشیر سیمه ایز چارواکو ته د دغه عملیاتو د ترسره کولو په تړاو د وړاندنه خبر نه و ورکړل شوی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې 15 پندوستانه د کورونا په ویروس اخته شوي دي او 2 تنه نور مړه شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي دی چې په 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس د 248 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې 55 مثبت ثابت شوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 8450 تنو ته ورسېده. د وزارت د معلوماتو په اساس په 13 شپه ورځ کې په هرات ولایت کې 2 تنه د کورونا ویروس څخه مړه شوي دي چې په دې سره د کورونا له امله د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 1509 تنو ته ورسېده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو د ګوند ملي کنوانسیون نن پیل شي. د دې غونډې په ترڅ کې به وسنۍ ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا انتخاباتو ته د درېدو په خاطر د ګوند درخواست رسمن ومني. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند استازي به نن ماښام د شالی کارولینا په شارلټ ښار کې راټولېږي. د غونډې ځینې برخې حضوري دي او زیاتې برخې یې په آنلاین ډول تنظیم شوي دي. د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي به د امریکا په روانو چارو، کورنیو او بهرنیو تګلارو او نورو مسایلو خپل دریز بیان کړي. د غونډې په ترڅ کې به ګوند ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خپل کاندید په صفت هم اعلان کړي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د 2020 کال د نومبر په 3 نیټه کېږي. ټرمپ به هم په دې کنوانسیون کې ویناوې کوي او بیا به د خپل ګوند له لورې د کاندیداتورۍ غوښتنه رسمن ومني. د اوتریش چارواکو په غوښتنه کې د روسیې یو ډیپلومات د ویانا کنوانسیون په ماتولو تورن کړی دی. د ویانا د کنوانسیون لمخې د ډیپلوماټانو امتیازات او خوندیتوب تنظیم کیږي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ ویلي دی چې د روسیې ډیپلومات چلند له ویانا کنوانسیون سره سمون نه درلود، خو ویان د حکومت د پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. په اوتریش کې د روسیې سفارت په ټویټر کې لیکلي دی چې د خواشنۍ له خودلو سربیره د اوتریش د حکومت پریکړه بې بنسټه ده. په ټویټ کې راغلی دی چې دغه اقدام د روسي او اتریش ترمنځ رغند اړیکې زیانمنوي. په جورجیا کې یو ورځ وروسته تر هغه چې د مسافر یو بس موټر د غره نه لاندې ولوېده او 13 کسان پکې ووژل شول، حکومت اعلان کړی دی چې د سه شنبې په ورځ به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. پولیس وایي دا پیښه پرون د یک شنبې په ورځ د قفقاس په غرونو کې شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې په پیښه کې درې کسان ښه کاري ژوبل شوي هم دي. پولیسو د پیښې په اکله تحقیقات پیل کړي دي او ژوبل شوي کسان یې روغتون ته د علاج لپاره وړي دي. حکومت اعلان کړی دی چې د ملي ماتم په ورځ به په ټول هیواد کې ملي بیرغونه نیمه ځوړند وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هیله ښودلې ده چې اسرائیل به ډیر زر د نورو عربي هیوادونو سره هم اړیکې جوړې کړي. اسرائیل او عربي متحده اماراتو د همدې میاشتې په سر کې د امریکا په منځګړتوب د سیاسي اړیکو د ادي کولو موافقه وکړله چې یو شمیر اسلامي هیوادونو پرې انتقادونه وکړل. ښاغلی پامپیو او ښاغلی نتنیاهو دغه موافقه ستایلې ده او هغه یې په سیمه کې د ثبات د راتګ دپاره تاریخي شیبه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ هیوادونو ته 5 ورځنی سفر د اسرائیل نه پیل کړ او ټاکل شوی چې سودان، بحرین او عربي متحده اماراتو ته به لاړ شي. د فلیپین په جنوب کې په دوه غبرګو چاودنو کې چې یو یې ځانمرګی برید و لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې وایي پوځي عسکر، یو د پولیسو افسر او شپږ عام خلک شامل دي. دا چاودنې د سولو په ښار کې شوي دي چې اکثریت اوسیدونکي یې مسلمانان دي. په دې سیمه کې د ابو سیاف په نامه وسلواله ډله مرکزونه لري او حکومتي ځواکونه د پخوا راهیسې ورسره په جګړو اخته دي. د پوځ یو ویان ډګرمان کوریلوتو وینولان ویلي دي چې په لومړۍ چاودنه کې 14 مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شول او د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژول شول. خو کله چې پولیسو او پوځ سیمه کله بنده کړله، یوې میرمنې په ځان پورې تړلې 14 مواد وچول. عیني شاهدانو ویلي دي چې عسکرو کوښښ کوه دغه میرمن ژوندۍ ونیسي، خو هغې د نیول کېدو نه وړاندې ځانمرګی برید وکړ. په چاودنه کې 21 عسکر او 48 عام کسان ټپي شوي هم دي. د سوریې د اساسي قانون د کمیټو غړو چې د هیواد د اساسي قانون په اصلاح کولو کار کوي، نن د دوشنبې په ورځ د جنیو په ښار کې د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه کړې ده. په غونډه کې د سوریې د حکومت د مخالفینو او مدني ټولنو استازو برخه درلوده. دا د تیر کال د نومبر د میاشتې را په دې خوا چې دوی سره کتلي ول او غونډه یې کومه نتیجه نه و ورکړې، دویم ځل دی چې غونډه کوي. ملګري ملتونه وایي چې د لید کاتبه یوه ونۍ دوام وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي دي چې د یک شنبې په ورځ د حکومت د مخالفینو او مدني ټولنې د استادو سره کتلي دي. او وروستی خبر دا چې په ایران کې د اساسي قانون د څار کمیټې نن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به د بل کال د جون په میاشت کې کیږي. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون مشر جمال عرف ویلي دي چې کاندیدان کولی شي د اپریل په میاشت کې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري او وروستی لیست به د جون د میاشتې په لومړنیو ورځو کې اعلان شي. دا انتخابات په دې خاطر کیږي چې د اوسني جمهور رئیس حسن روحانی ځایناستی وټاکل شي. روحانی دوه دورې انتخابات وګټل چې هر دوره یې 4 کاله وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پایل د طالب بندیانو د خلاصون پر سر د جنجال له امله ځنډېدلی، د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر او ورسره پلاوی پاکستان ته سفر کړی. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سبا له دغه پلاوی سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د طالبانو د سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو ویاند وایي چې ملا برادر به هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په وروستیو جزئیاتو، افغان کډوالو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملا برادر داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت 2 وړاندې وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې سره سمې پر ملا برادر، سراج الدین حکانی او یو شمیر نورو کسانو بندیزونه لګولي. طالبان وایي چې ملا برادر او سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه هغه هیواد ته تللی. له پاکستان سره د طالبانو اړیکې هغه څه دي چې افغان حکومت یې هر وخت سپیناوي غوښتنه کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي چې پاکستان باید د ترهګرو د مخنیوي لپاره صادقانه او عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه تل واضح ده چې د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وشي، ځکه د تروریزم پټنځایونه او د تروریزم ملاتړ د دوی په خاوره کې دی.
شنونکي وایي په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات له خنډ سره مخ شوي، پاکستان غواړي په دې سفر وشي چې پر طالبانو نفوذ لري او سره د طالبانو د شپږو جنجالي بندیانو په اړه هم یوه د حل لاره پیدا کړي. د دوی په باور د دې ترڅنګ پاکستان غواړي چې د پاکستاني طالبانو په اړه چې د پاکستان د حکومت خلاف یې ائتلاف کړي، له افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه وکړي.
دا کوم لوی د طالبانو د قطر دفتر حیات غړي چې ټاکل شوی دی، پاکستان دوی سفر ته نه دی پریښي چې قطر ته ولاړ شي. نو برادر اخوند د دغه نوي غړو د سفر په اړه باندې د پاکستان سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې دا سفر به اوږد سفر وي.
طالبانو دپاره هم د پاکستان سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې ټولو ډېرې مهمې دي، او دا معنا ور چې دوی د قطر څخه ولاړل او هغه په داسې شرایطو کې چې پاکستان تازه ورته اعلان کړي دي چې دا خلک تحریم شوي دي. د پاکستان د طرفه زه فکر کوم دا یو سیاسي معنا ور دي چې پاکستان په دې اکله غواړي خپل هغه شته جنجالونه نړیوال ټولنې سره حل کړي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل ورځ تر بلې ځنډیږي، ورسره د کابل په ګډون په ولایتونو کې د چسپکي ماینونو چاودنې او د سړک د غاړې د بمونو چاودنې هم زیات شوې دي چې خلک یې په اندېښنه کې اچولې.
له کور نه راوځي او تشویش کې یو چې اوس به موږ څنګه رسیږو کاروبار ته. ماینونه چاودنې دا بيخي دا شوینه زیات شوې دي.
د چسپکي ماینونه هر ورځ الوزي، موږ په دې تشویش کې یو چې اوس به الوزي موږ درس نشویل.
د کورنی چارو وزارت په دې ورستي ونیو کې د چسپکي ماينونو چاودني د طالبانو لخوا د رواني فشار یو څپه بولی، او وایي چې په تیر میاشت کې دوه دیش ماينونو خونسا کړي او په دې تړاو یې ولس کسان نیولې.
زموږ کشفي او سخبارتي برخه هڅه کوي ترڅو د ورستي او نامنیو په عواملو پورې اروند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یا یې له منځه یوسي.
د کورنی چارو وزارت د امان الله وحیدی پر ځای پاسوال جمعه ګل همت د کابل نوې امنیه کمانډان ټاکلی. تر دې څو ورځې وړاندې هم د کابل د ځینو حوزو مسولین او کارکونکي په دندو کې د غفلت له امله لري سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
د افغانستان د جمهور ریاست دوم راسیال د شورا د مراسمو د امنیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پخوا په پرتله سږ کال دغه مراسم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم په ورځو کې د جمعتونو او تکیه خانو د امنیت د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د محرم د میاشتې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د پخوا په پرتله سکال د عاشورا مراسم له زیات امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی دانش ویلي چې د سیمې په کچه او د افراطي ډلو په لیکو کې تحولاتو ته په پام لرنې ښایي د غډلو خپل تاکتیکونه بدل کړي وي، او له همدې امله اړینه ده چې ازاکونکي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د جماعتونو او تکیه خانو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په ارکله شوی عالمانو د دینی چارو د تنظیم د عالی شورا او د دینی مراسمو د همغږی د عالی کمیسون له غړو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې خلک او امنیتي ځواکونه د په ګړه د عاشورا د مراسمو امنیت تضمین کړي.
د هر 20 ولایت کې مراسم
په ټولو شلو ولایتونو کې چې د عاشورا مراسم منځل کیږي زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځانګړې پاملرنه ولري. موږ د سهراب لمر ګروسته د درملو قضیه نه غواړو، سرګند اړتیا ده چې اساسي اقدام وشي. د عاشورا د مراسمو د امنیت په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په افغانستان کې پر دغو مراسمو او د شویه مذهبو پر جماعتونو باندې خونړۍ بریدونه شوي دي. کابل کې د ابوالفضل او کارتي سخي پر زیارتونو او همداشان د باقر العلوم او الزهرا پر جماعتونو بریدونو کې هغه کسان په نخښ ول چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی وو. د افغانستان د شویه عالمانو د شورا یو غړی محمد طاهر محسنی دغو بریدونو ته په اشاره په روان کال کې د عاشورا د ورځې د امنیت امنیت په اړه اندیښنه وښوده او ویل چې دا مسله له افغان حکومت سره شریکه کړې ده.
امنیت عزادارای امام حسین
دا امام حسین د عزاکونکو امنیت او د امام حسین د مراسمو امنیت ته په خپل لومړي توپ کې ځای ورکړي او خلک هم له دولت سره همکار دي. موږ د ډیرو مواردو شاهدان یو چې تر اوسه امنیت خلکو نیولې دی
تا هنوز مردم گرفتن.
په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم په ورځو کې د امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویان طارق آریان وویل
نیروهای امنیتی ما
زموږ امنیتی ځواکونه د محرم د ورځو د امنیت خوندیتوب لپاره چمتو شوي دي او له خلکو سره په نږدې همکاري کې د ټولو هغو ځایونو امنیت تامینوي چې پکې محرم لمانځل کیږي.
امنیت شته تامین میکنم.
د افغانستان د جمهوری ریاست د معلوماتو په اساس د محرم په لسمه د جمعتون او تکی خانو د امنیت د خوندیتوب لپاره تر اوسه د مختلفو سیمو او وزرو اوسیدونکو ته رسمي کارتونه ورکړل شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه د واشنگتن د استډیو نه اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات د دې لپاره چې تورن وجود نه درلود له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلی دي. نور حال په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات د دې لپاره چې تورن وجود نه درلود له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلی دي. د پنځشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی د دوشنبه په ورځ امریکا غک ته ویل چې د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو عملیات تیر شپه د پنځشیر په مرکز بازار کې تر سره شوې دي. خو د هغه پر وینا کله چې د پولیسو ځانګړي قطعات د ښاغلي کریم د نیولو لپاره د ځمکې او حواله لارې پنځشیر ولایت ته ورسېدل د سیمې له اوسیدونکو سره په نښته کې ښکیل شول. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې د پنځشیر سیمه ییزو چارواکو ته د دغو عملیاتو د ترسره کولو په تړاو له وړاندې خبر نه و ورکړل شوی. د پنځشیر د والی مرستیال زیاته کړه چې په نښته کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی او وضعیت بیرته عادي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان وویل چې کرام الدین کریم د لویې څارنوالۍ د حکم په اساس له پخوا تر تعقیب لاندې و.
شاقر کرام الدین کریم مود راهیسی د څارنوالۍ د قرار لمخه تر څار لاندې وو او امنیتي ځواکونو تیر شپه د نوموړي د اقدام وکړ. خو د پخپل ځای کې نه وو. هیڅ څوک نشي کولای له قانون څخه وتښتي او موږ د قانون پر تنفیذ مکلف یو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د دغه هیواد د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د غړو په جنسي زوراونې تورن دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د بشري حقوقو له ناقضانو سره باید جدي چلند وشي. د یاد کمیسیون د مطبوعاتو مسؤول زبیح الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل
موږ له افغان حکومت نه غواړو چې د عدالت تامینول په موخه اساسي او جدي اقدامات ترسره کړي او د بشري حقوقو ناقضان دوی نه باید مسؤول وي او په همدې اساس له حکومت نه په جدیت غواړو چې عدالت باید تامین شي او داسې اقدامات باید ترسره شي چې راتلونکي نه باید د بشري حقوقو نقص ډېر شي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتانې خالد پوپل زید لومړی ځل لپاره د 2013 په نومبر کې لګارډین ورسپاړې سره په مراکه کې خاغلی کریم تورن کړ چې د فوټبال پر یو شمېر لوبغاړو یې جنسي تیری کړی. خو نوموړي دا ادعاوې رد کړې دي. تیره میاشت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشیر ولایت له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې کرام الدین کریم له دغه ولایت څخه وشړي تر څو قانون ورباندې تطبیق شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو درې نوې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې سږ کال د پولیو ډېرې پیښې په جنوبي ولایتونو کې دي چې په نوو پیښو کې هم یوه په کندهار او بله په هلمند ولایت کې ثبت شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پاکله رپورټر لیکلی.
د پولیو په نو پیښو کې دوی په جنوب کندهار او هلمند او یو هم په جنوب ختیز خوست ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د پولیو د همغږي د برخي و مسول میرجان راسیخ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ګزارندنو پیښو لکه بالا دوی ډیر اندیشمن دي. نوموړي ویل چې ګزن وهلي ماشومان د کندهار په سپین بولداک د هلمند په کجکی او د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې اوسیږي. روغتیایي مسؤلین وایي چې ګزرن وهلو ماشومانو هیڅکله هم د ګزرن ضد واکسین نه دی ترلاسه کړی. په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو مرکز وایي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې په دې سیمه کې 1 میلیون ماشومان د ګزرن ضد واکسین څخه محروم پاتې دي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په جنوب او غربي حوزو کې د پولیو پر ضد کمپاین په لاسرسي وړ سیمو کې پلیسي چې تیاری سر له اوس څخه ورته روان دی. په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د پروګرام یا یونیسف د پولیو د څانګې ویاند سید کمل شاه وایي چې دوی په پرلپسې توګه له کورنیو غوښتي چې خپل ماشومان د یادې ناروغۍ پر ضد وقایه کړي. د زیاتې سره لدی چې د کورونا وبا له کبله کمپاینونه درېدلي و خو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې په عادي ډول ماشومانو ته واکسین عملي کېده چې زیاتره کورنیو ورڅخه ګټه نه ده اخیستې.
په افغانستان کې کمپاینونه د یو څو وخت لپاره ځنډیدلي وو او په دې موده کې د ماشومانو کې د معافیت خلاره مستثوي، نو اوس کمپاینونه پلان شوي دي پر روانو اونیو یا میاشتو کې. په دې کې که خلک خپل ماشومان واکسین کړي نو موږ هیله منو چې د دوی معافیت به د پولیو ناروغۍ پر وړاندې قوي شي. او د دې تر څنګ کله چې کمپاینونه نه وي خلک باید ته پام وکړي چې خپل ماشومان صحیح مراکزو ته یوسي او هلته د پولیو پر وړاندې واکسین کړي ترڅو د دوی معافیت لوړ پاتې شي.
بلی خواته روغتیایي مقامات وایي چې نن په لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد زرګونه ماشومانو ته د ګزرن ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د پولیو یاد کمپاین نن په ختیز، مرکزی او شمالي حوزو کې چې لس ولایتونه پکې شامل دي پیل شوی دی. که څه هم د سیمې له پولیو څخه پاکې دي، خوشاغلی راسیخ په دې بوي چې د عامه روغتیا وزارت غواړي چې د ماشومانو معافیت پکې لوړ وساتل شي. د ګزرن د نو پیښو په سبب سره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 28 ورسېدی چې 28 په جنوبي ولایتونو کې دي. په ځنګړي ډول د جنوب په دوه ولایتونو کندهار کې د ګزرن د پیښو شمیر نه او په هلمند کې هم 400 ته ورسېدی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکایي وزارت افغانستان کې د کورونا وبا د مثبتو پیښو د کمیدونه وروسته ژوند عادي حالت د ستنېدو په حال کې دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دغه وبا اقتصادي اغیزو له امله به سږ کال په دغه هیواد کې لوږه 14% نوره هم زیاته شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ مثبتې پیښې په پرلپسې ډول د کمیدو په حال کې دي او ژوند بیرته عادي کېدو په مخ روان دی، ملګري ملتونه وایي چې د کورونا وبا د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې لوږه زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په روسي ونیو کې ډېرې کمې شوې. ډاکټر عثماني وایي چې افغان حکومت د کورونا د وایرس د دومي احتمالي څپې لپاره هم چمتووالی نیولې.
امروز 3400 مرکز دولتي شما
ښاغلي عثماني ویل نن تاسو درې ځله سلور سوا روغتیایي مرکزونه دي ته چمتو دي چې که خدای نخواسته د کورونا د وایرس دوهمه څپه راشي د کورونا سره د مبارزې لپاره پوره چمتووالی شته دي. د عامې روغتیا وزارت د دوشنبې په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس 55 نورې مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ تخته شوو کسانو شمېر 8,055 تنو ته رسېدلی. د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر اوسه 1,309 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,386 تنه نور د دغې ناروغۍ بېرته خشوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په تازه راپور کې اټکل کړی چې پر افغانانو د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو له امله به په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د لوږې کچه شاوخوا 10% نوره هم پورته لاړه شي. د ملګرو ملتونو د انکشاف د ادارې UNDP د رپورټ له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې د لوږې کچه 55% ته رسیږي. د دغه راپور په اساس په روان کال کې به د داخلي ناخالص تولید کچه هم 6.15% د کورونا وبا د خپرېدو د مخه حالت پرتله کم شي. افغانستان د بازار د سالنې د ګډ ابتکار د ریپورت لمخې چې د جولای د میاشتې د 14 او 16 ترمنځ په دوه اونیو کې په نهیش ولایتونو کې د سال د ابتکار لخوا ترتیب شوی ویلي شي د کرونا وبا د اړتیا وړ توکو رانیولو دپاره د خلکو د توان کچه کمه کړې او په یو شمېر ولایتونو کې د اړتیا وړ توکو په برابرولو هم ناسمه اغیزه کړې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه شعیب رحیم وایي د کرونا وبا د خپرېدو وړاندې هم د افغانانو اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه و. ښاغلی رحیم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې ممکن د لوږې کچه د ملګرو ملتونو د اټکل څخه نوره هم زیاته وي او دا ځکه چې اقتصادي چارو دا کارپوه وایي چې د 50% د لوږې د کچې اټکل 3 کاله وړاندې شوی او په دغو کلونو کې خلک نور هم بېوزلي شوي دي.
افغانستان اقتصاد ځپل شوی دی. کاري بازار، تولیدي سکتور، تجارت، ټول زمونږ سکتورونه ګډوډ دي. خو تر هر څه د تشویش وړ خبره دا ده چې اوس مهال حکومت په لاس کې هیڅ پلان نه لري. نو ویلو لپاره څه لري چې د دغه ستر اقتصادي بحران نه راوتو لپاره به د حل لارې شي. خو تر ټولو تشویش وړ خبره دا ده دغه حالتونه وخت نا وخت په هیوادونو باندې راځي. او کله چې حکومتونه ښه پلان ولري، ښه کړنلاره ولري، بل اخر یو څه د بحران نه راوځي. زمونږه بدبختي دا ده چې موږ له بحران نه راوتو په ستراتیژي باندې ملاکار نه دی کړی.
خو افغان حکومت وایي چې پر خلکو باندې د کرونا وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د ملي دسترخوان په نوم د 230 میلیونو امریکایي ډالرو یو پروګرام ترتیب کړی چې ژر به لومړی پړاو پیل شي. دا پروګرام د ولسي جرګې لخوا رد شوی. خو د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي وړمه ورځ خبر اعلان کوي چې ډېر ژر به په دې پروګرام په دوه پړاوونو کې کار پیل شي. خاغلی کریمی ویل چې په دواړو پړاوونو کې به په 3 ولایتونو کې د 3.5 میلیونه خلک له دغه پروګرام څخه ګټه واخلي.
دا پروګرام بشری پروګرام ده، د بشری مرستو د رسولو پروګرام ده، دا زیربنایي پروګرام نه ده، دا هغه پروګرام نه ده چې په دې سره مونږ د فقر کچه را ټیټکو. در حال که چې دا هغه پروګرام ده چې مونږ هغه مظلوم او مستحق کلس او کورنۍ چې اړمنې دي اغیت عاجل کومک ورسو.
د کلو پرختیا وزیر وی چې د نړۍ د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د کرونا وبا د خلکو پر ژوند ډیر ناوړه اغیزه کړې ده.
کرونا یو ساري مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره به ضرورت ونه وځو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
پټونه ته ادامه ورکړه. سر لنن نه د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون پیلېږي. د ګوند استازي به نن دوشنبه د شمالي کارولینا په شارتلټ ښار کې د کنوانسیون په تالار کې راټولېږي او د ولسمشریزو ټاکنو لپاره چې ټاکل شوی په نومبر کې ترسره شي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په رسمي ډول د ګوند د کاندید او مایک پنس به د ولسمشر د مرستیال په توګه ونوموي. په دې اړه نور معلومات پر رپورٹ کې اوري.
د دیموکراتانو د کنوینسن په سیر د جمهوریت غوښتونکو کنوینسن به هم سلو ورځې دوام لري چې په ژوندۍ او مجازي بڑه بتر سره شي. دا مراسم به هر ورځ 2 ساعته د امریکا د مشهور تلویزیونی شبکو له لارې خبره شي چې د واشنگتن په وخت د ماښام په 9 بجو پیل او تر 11 بجو به دوام وکړي. ولسمشر ټرمپ خی په دې سلو ورځې مراسمو کې هر ورځ وینا وکړي، خو دا هغه تر ټولو مهمه وینا به پنځه مې پوره د سپینې مانی څخه وي چې د ګوند نوماندي ومني. دا مراسم به هر ورځ یو ځانګړې موضوع یا پیغام ولري. د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي دغه ونۍ د شمالي کارولینا په شارلټ ښار کې غونډه کوي چې په قوي احتمال ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول د خپل کاندید کېدو نوماندي ومني، چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ته د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې ماتې ورکړي. ولسمشر ټرمپ له خراب اقتصادي وضعیت، د نجات پرسته عزت مظاهرو او د کرونا وایرس په وړاندې د اقدام او نیوکو له امله چې تر اوسه 1.6 میلیونه امریکایان مړ شوي دي، په اکثره ملي نظر پوښتنو کې له بایډن څخه شاته دی. خو د دې سره سره پرون د سپین ماڼۍ د دفتر مشر مارک میډوز د ولسمشر د دویمې دورې د انتخاب لپاره د ټرمپ کاري اخلاق وستایل.
قدر من اوریدم کو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې خبرونه واوریده. تر بیا خدای ملشي. سو کال اوسئ.